سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شي او سه احمد زیم تاسې ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1928 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عناوینو منځل کیږي سکه د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوي دي تر راپورونو مخه تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 8 سلنه خلک له سواد نه پاتې دي راپورونه وایي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې او افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول غوښتل چې د سپتمبر 28 د افغانستان سفارت دروازه وتړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو د مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبان لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول یادې سرچینې ویل چې د برېټانیا بارنه چارو وزارت ویل دي چې د سفارت چارې به د طالبان استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شوی چې د وزارت افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووزي او هم په دغه وخت کې پاتې شي تر اوسه د برېټانیا د بارنه چارو وزارت په اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم د دې سفارت د تړل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي دا د افغان سفارت چې په لویدیځي ودونه کې تړل کیږي تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلې وو طالبان په غورولت کې درې خځې او څلور نارینه په مهزر کې په درو وهلې دي د طالبانو سره محکمې د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر پی وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې خځو ته له کور د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده د طالبانو د حکومت د سره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلې او دوی په درې او دوه نور هغه په څلور کلون باند هم محکوم کړي دي له کور په تیښته تورونو خځو څخه هم یوه ته نه دیش درې او یو کل باند سزا ورکړل شوې او د نوري په نهويش درو او سلور میشتیم باند محکومی کړی دي د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ورور د طالبان لخوا په مازر پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بللی او طالبان په بیلا بیل ولایتونو کې پر خلکو په مازر کې د سزاګانو په لیکولو ته دوام ورکړی دي د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې و ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانس پرنس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي و چې د دوتنۍ چې نارینه عبدالکریم نومیږي او څلور دیرش کلن دی او ښځه صبرینه یې درې دیرش کلنه ده د سکل د ساور په 15 نیول شوې دي فرانس پرنس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې سو یو دان ووژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه کې رسمي او تورن شول چې دغه دوه کسانو نیول کېدو راپور لمړی د پنځشنبه په ورځ فرانسوي ویبپاڼې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي اسرائیلی رسنیو د دغه وخت په بیلابیل غارونو کې د حکومت پر ضد د لوی لارینونو خبر ورکړی دی ویل دي چې لارینکوونکو د غزې په تړنګ کې د پاتې يرغمل شوی کسانو د خوشی کېدو لپاره د سمدسي چارو غوښتنه کړې ده د لارینونو تیر مخام وشول چې اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د فراتی ډلې د برید دی ولسمې میاشتې له پوره کېدو سره برابر ده حماس چې امریکا او اروپا اتحادیې تروریستي ډنه غني د تیر کال د اکتوبر 8 نیټه پر اسرائیل برید وکړ د لارین تنظیمونکو په تلابیب کې د لارینونو شمیر شاوخوا 15000 اړکل کړي خو د خار پولیسو د لارین د پراخوالو د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي د تل ابیب بیت المقدس او کرمی کارت په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې درغمر شوی کسانو د کورنۍ غړو ویناوي کړې وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت ترل کېدل وړاندې با په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکړو
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپی
ځینې افغانان وایي د فیزیوتراپی په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې ده
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپی مساج راک او فیزیوتراپی مراته وکړه
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان کې ډېر برنه ول سوي دي چې په ډېر سات کې دي بل د پېچې برنه د پېچې خراب دي
نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ټاکل شوی د روانې سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت اوتړل شي. په دې سفارت کې به برحاله کارکونکو د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې پر ورځ د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزیزی پر راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې پر ورځ سفیر ورغوښت زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي وو چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي. اوس چونکې دغه اخره کې چې مولوي کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلي دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند شوی هغه سره قونسلي بندېږي پوشان بندېږي سفارت مورلا کېږي. نو وسم د دې میاست یا اخري ورځې د اخیر په مغ ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجي بوی له څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریټانیا کې د افغانستان د سفارت د دغه چارواکي په خبره د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پر رسمي پیزندل سوای حکومت نوی رامنځته سوای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریټانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پولیس د دیغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برتانوي مشت افغانانو ته ډیر ستونزې پیدا شي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه په بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او کنه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلای و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چاري بي اعتبار وګڼل سوي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی بي اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
ټاکر شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 15 مخونه چې پکې به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي سبا د شنبه د سپتمبر په 9 پیل شي. د دې غونډې په اجنډا کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې غونډې ته به د سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي او پیاده برخه کې د سازمان کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي. نور جزئیات د سنګه کار په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 15مه غونډه جوړه شي، یو شمېر افغان جنوي تر اوسه د غونډو دوی ته څه نه دي ورکړي او دا سازمان باید د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. یو له دوی څخه چې پر ښځو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له کار کولو بې برخې شوی د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دې غونډې موږ هیله من کړي یو چې کنړیوال کولای شي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چې افغانستان خلک څومره ډېر مشکلات ګالي او یوازې غونډه بسونکې نه ده، باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او ولې د افغانستان خلک دومره مشکلات ګالي.
خلاصه کړو به برخی او انجلی چې د هم نه غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي د ورته نظر ترڅنګ زیاتوي چې تر اوسه دغه د دې په خبره تش په نامو غونډو دوی ته هیڅ نه دی ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې تر ننه کومې غونډې نیولې دي هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د بهنتونو او د مکاتبو دروازې بندې دي، لا هم نجونې حق نه لري تحصیل وکړي، لا هم د خپل شرعي حقوقو څخه بې برخې دي. زه دغه غونډې ته هیڅ هیله نه لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 15مه نوبتي غونډه کې به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه هم بحث وشي. د دې غونډې چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه به پیل شي په اجنډا کې راغلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. ښاغلی ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 15مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په وخت ماښام شپږنیمې بجې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل معلومات د بشري حقوقو شورا په دې غونډه کې وړاندې کړي. دغه شان په دې غونډه کې به د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې پکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونې او نقض لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو او مدني ټولنو نوي بنسټونو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. دوی د سپتمبر په 6مه په دې پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. د یادونې ده چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په غو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ به د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډه کې وړاندې شي ویل شوی چې پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو لرې د ښځو او نجونو بنسټیز حقوقو او ازادي محدوده کړي او په عام او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پوره کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. پاینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې د نن د روسیې د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د رادیو پراپور جزئیات ورشه ساکت ستوړند کوي.
مننه اوسې جانې. تیر شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼ اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړي چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکی د سپتمبر په 8مه نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات د ټانک ز توغندي نږدې 300 شاهد ډرونونه بمونه او لشپیتو څخه زیات بالستیک توغندی وشتلی دي. هغه ویل دا طرح یوازې په یو لار په ډاډمنه توګه بدیدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایی ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګري پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې د سپتمبر د 8 او 8 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال له بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوي توغندي او درویشت ایرانی سخت شاهد ډرونونه توغولی دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې ده چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایی دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یو دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکرایني څانګې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیتسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړه چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلا ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایی دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایی هدفونه یې نسکور کړي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه د فیزیوتراپۍ له نړیوال ورځ سره برابره ده. ځینې افغانان وایي چې د فیزیوتراپۍ په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې او د درملنې دغه بڼه ګټوره ګڼي. په همدې حال کې د دغې برخې ځینې متخصصین وایي فیزیوتراپۍ یوازې د معلول کسانو لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ګټوره ده او ټول ترې استفاده کولی شي. د افغانستان د فیزیوتراپۍ ټولنه چې له زرو څخه زیات فیزیوتراپستان یې په بېلابېلو دولتي او خصوصي روغتونو کې کار کوي وایي چې باید د فیزیوتراپستانو بستونه په دولتي روغتونونو کې زیات شي. نورحال په دې راپور کې
یو شمیر هغه کسان چې بدني ستونزې تجربه کړي وایي د فیزیوتراپۍ خدمتونه یې له بیا روغتیا سره مرسته کړې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد ولی دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې څو مده وړاندې د کرکټ لوبې پر مهال په ملا کې ستونزه پیدا شوه خو له فیزیوتراپۍ سره یې حالت ښه شوی.
نو دلته مې ډېر زیاتې دوایانې مې وکړې، انجکشنې مې وکړې، ټیبلیټې مې واخیستلې. نو ډېر دوایي ډاکټر صاحبانو راکړه، هیڅ نه کېدم. نو حتی په موټر کې چې کله کېناستلم ما ته ډېر زیات درد کوو. خو بیا یو ډاکټر راته وویلې چې هغه بیا ما ته فیزیوتراپي مساج راکړه او فیزیوتراپي مې راته وکړه. په هماغه ورځ ورسره لږ یو څه ناڅه رانیغ شوم. په هله یو هفته مکمل مې دا کورس وکړ. یو هفته بعد انشاءالله بالکل روغ جوړ شوم.
د دغه برخې ځینې متخصصین وایي چې فیزیوتراپي له طبي برخو څخه یوه هغه ده چې د بدني سلامت او روغتیا لپاره ترې استفاده کیږي او په ورته وخت کې د فیزیوتراپي د کولو هدف د درد کمول، د عضلو د پړسوب کمښت، د عضلاتي قوت زیاتوالی او د فزیکی زیانونو مخنیوی دی. د فیزیوتراپي د برخې ټرینر ډاکټر صدیق الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه خدمتونه د ټولو ورزشکارانو، باردار مرمنو او هغوی چې عضلې سره نیولې وي ګټور دي.
فیزیوتراپی هم برای افراد معلول و هم برای افراد غیر معلول.
فیزیوتراپی هم معلول او هم هغوی چې کوم معلولیت نه لري ورته کیږي. په دغو خدمتونو کې ډول ډول تمرینونه شته. له وسایلو څخه په استفادې د جسمي سلامت او په ورځني چارو کې د دردونو کمولو سره مرسته کوي.
په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې فیزیوتراپي ته اړ دي او په سختۍ لګښتونه پوره کوي وایي چې دولت باید په روغتیایي کلینیکونو کې د فیزیوتراپي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي رمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این شرایط که افغانستان هست باید خیلی چیزها را برای مریضا فراهم
کنه. افغانستان که ستونزی دیری دی او باید روسی خدمتونه وریا وی زکا چه خلق در درد و رنز لکبل لمن زیزی نشی کولی چی در ملن او کنی خدمتونه ورندی چی خلق با او سرشی زهم دوستم لا درد لرم.
د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سره د شوي هوکړې له مخې په شخصي روغتونونو کې د فیزیوتراپی د هرې جلسې بیا له 200 څخه تر 250 افغانیو پورې ده. د دغه ټولنې د مسولینو په وینا وروسته یو کلونو کې په افغانستان کې د فیزیوتراپی خدمتونه ښه شوي او دا مهال له زرو څخه زیات متخصصین په دولتي او شخصي روغتونونو او ځینو موسسو کې کار کوي. دغه ټولنې د نشراتو او معلوماتو مسول افتخار احمد احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د معلولو په کورنۍ او جګړو کې د زیانمن شویو کسانو شمیر ته په کتو لا ډیرو فیزیوتراپیستانو ته اړتیا شته.
موږ د ټولنې په حالو ځلو په حوزوي شفاخانو کې د فیزیوتراپی اضافه شو، په ولایتي شفاخانو کې همدارنګه په ولسوالۍ په سطح خو تشکیل کې د فیزیوتراپیستانو تعداد ډېر کم دی، معلولین ډېر زیات لرو. موږ په حوزوي روغتون کې داسې حوزوي روغتونونه موږ لرو چې څلور فیزیوتراپیستان پکې مقرر دي، نو دا څلور فیزیوتراپیستان خو صرف د یوې ولسوالۍ و معلولینو ته هم بسنه نه کوي، خو حوزوي روغتون ته به څنګه بسنه وکړي چې په حوزوي روغتونونو کې د فیزیوتراپی تشکیل زیات کی په ولایتي روغتونونو کې همدارنګه د ولسوالۍ په سطح.
نوموړی وایي هر کال ځینې فیزیوتراپیستان روزل کیږي چې باید د هغوی لپاره د فعالیت زمینه برابره شي څو خلکو ته ډیر خدمتونه وړاندې شي. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر میاشتې 8 نیټه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کال 1950 کې په دې هدفونو مول شو چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې د سلامتیا لپاره د فیزیوتراپیستانو د کار د اهمیت په اړه عامه پوهاوی وشي. سږ کال د دغې ورځې شعار فیزیوتراپی سره د ملا درد کمښت دی.
د کندهار روزګان لارې مسافر موټر چلونکي د لارې له خرابلې شکایت کوي. د غلاره د اوږدو جګړو پنځاودونو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. د دوی طالبان حکومت د دې لارې جوړول غواړي. نور حال په دې راپور کې.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمېر مسافر او موټر چلونکي پرې تګ راتګ کوي. عبدالقاهر چې له کلون رئیسی پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل پیرا د زرات لمه یو د نکښنی د تور کتل کاش چې ګرځیدل په تنوچی کې په مټر کې وپاس دا کښنی مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاش چې ګرځیدل دی دلته تنوچی تر ورس دغه وپاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي د جهاز پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورک دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل په سل خطر ده سل په سل خطر معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپېله وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلونکي وایي د لارې د خرابوالي لکبله د موټرو پرزې جرجر خرابېږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لارې ولې چې خراب ده بل څه کې په یو میاشت کې مې څلور جوړې جمپینان په ختم کړې دي. په یو میاشت کې د شاه جمپینان په ختم کړې دي ورور ټیرونم پر دغه رقم کړې دي. بل نو وس لار دی چې ګسره کې دغه نه ده چې سره یو مریض درې ځای پرې ورسې یو کار وکړ په سره برابر کړو دغه لار نه ده. بل خو نه چې باید جوړ شي دا لار په بارانو کې خو نه بخې سل په سل کې تکلیف دي. بارانو نه خو نه غدې شرمنده راس پر ارمنده باندې بارانه سړی پرې وتلای شي نه د پرې وتو امکان لري چې سړی پرې وځي.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لاند لار ده یو سات یو نیم سات لار ده مش په درې سات را رسید په درې نیم سات را رسید دا داسې بج کندی لري خراب ده مندو وړې ده او بل جکان يم جوړ دي معمولی کار غواړي د کارم ولاکه غواړي زموږ سره حکومت سم کاری وکي معمولی کار غواړي مریض نو دغه په تکلیف ته پر لارې چر را رسید چې یو سات وخت لري هغه په درې سات را رسید بیا نو دغه تکلیف
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لاري د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لاري د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدود پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي
او کار معمولا په شروع کړی دی د سرکاري باغ نه تر ویان منده پورې چې د شاولی کوټ ولسوالۍ هلته رسیږي هلته پورې زموږ د پلچکونه واشونه او ډمبر ګرده انشاءالله پوره شوی دی شولډر باندې هم کار روان دی نو کوم مشکلات هلته وو هغه مشکلات مو تر حده پورې حل کړی دی انشاءالله نو اوس موږ کوشش کوو چې د شاولی کوټ ولسوالۍ نه تر کوم ځای پورې چې د سړک خامه دی هغه هم 40 کیلومتره کېږي هغه 40 کیلومتره انشاءالله مو تر د ژمی رسېدو پورې د قندهار او د ارزګان مجاهد ولس مخته انشاءالله خلاصو
که هم د طالبانو حکومت د دې لارې د بیا رغونې او ترمیم لپاره اقدامات پیل کړي خو مسافر او موټر چلوونکي هیله لري چې د دې لارې ترمیم په چټکۍ سره ترسره شي ترڅو د دوی تګ راتګ اسانه او خوندي شي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
روزګان کې بازګران د جوړو څاګانو زیات فعالیت خمن کړی دی د روزګان ولایت د دختې سیمو کروندګربای چې د کندل چوي څاګانو سلور انجا او به یو انج تر کمې شوې دي د کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر زمکې لاندې او به مدیریت کړي نور حل په دې راپور کې
روزګان کې ل ستی او بو سرا سرا د دې ولایت په هره داشته کې زرګونه هکټار زمکه د جوړو څاګانو پر مټ خړو بیږي چې دغه ولایت ځای اوسیدونکو او بزګرانو زیات اندیشمن کړی دی د دشتیز موکو کروندګر وای دی اړ دی چی پر هر لاس چیرې بزمکه باندې ل 1500 څخه بیا 3000 متره استل سو جوړو څاګان څخه وبرو باسي دوی زیاتوی که حکومت د جوړو څاګانو د کیندلو مخنیوي و نکړي او به مدیریت نکړي د غلطه بخلګ ل سختي وچکالی سره مخامخ شي محمد نیم د ورزګان د چوری ولسوالۍ د دشتیز مکو یو کروندګر دی نو موړی وای د چیرو وکلونو په وجود کې په سیمه کې د استلسو جوړو څاګانو څلور انچو به و یو انچ تر کمې سیوی او زیاتوی کده وو دا ډول کمی دوام پیدا کړي نو لري نه دی چې استلسو څاګان به په بشپړ ډول لو بو تش سی
ورزګان خو پکې ډیر برمه ولسوی دی چې پکې د حساب چیرې بل د پکې برمه به پکې خرابې دي چې هغه ځای وو چې بیا شل په شل کرسک خو نور برمه و چې پر مخ پاین دا د حکومت دا غوښتنه لرو چې دا برمې باید کنټرول کړي بل درودو باید کم کړي دا نور او بیا کم کړي
غلام سخی بیا چې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکو ټوسیدونکو دی وای د یادو جوړو څاګانو لامل په آبادو سیمو کې هم د اوبو کاچړې رټټه سوي ده او تر څنګه سندونه هم ورسره وچسوي
د یو بکاج هغه درو د شموسه وزي درو د پداغه خاطر وچ سپخوا د شل کاله درو نه وچه دي چې د برمې شروع وسه ټول وطن د برمو په خاطر وچ ولې دا وبو وزي په دغه کې وزي وچ کمکس دا وس رو دی وچ او کدا بیا ځا برمې بندسي د وطن خلک بنه کې د وبو د کاختي اثر وساس
سید رحیم چې د ورزګان ولایت د توري پسیمه کې د وبو د ویش او کنټرول مشر دی وای حکومت کې د جوړو څاګانو مخونه سي او یادی هم د غاجان بند وتړي ترڅو دغلت د وبو ساتبیر ترال وړسي
اندم کې یادي برمه باندې کې بل هیڅ خبر پدې کې نه ته دا اگر کوشتونه پروکه د حق باندې د ولې میراب زوم ګوره زیدي پر دې ټول فصل باندې یو خور ورغله شانه داړولې شپانس منه ګوره جواري ماده میراوي وړي دي پر ګرواله باندې دوله شواروزه ده نو وس مش د دولت مخ دا وړو چې یادي هغه جان ته دم کې چوبه ډیر څه ذخیره را وګرځا چې کده د شلو بچ د بیور درا ګرځدلې و ګوره زمګ د دوغه ولو یو کال بسیدلې ګوره دوه شواروزه بالا نه نو وس دی باغه تور بلاړې برمه چالان دي داروت خو د چنو سره د چچنی نه نو بچیر جن خو
د اوبو لګول او اوبو د مدیریت د برخی پو انجینر شپولار زومل وای په غیر مسلکی ډول د ژور ساګانو کیندل د ورشتونو او سطحې د اوبو کمښت او د اوبو د ناسم مدیریت هغه څه دي چې د اوبو د کمښت او نشت خطر زیاتولای شي.
د خبرونه دویم برخه ته راغلی سو تاسو کولی شئ چې ما خبرونه ووري خو ترغی د وړاندې خبرونه د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ لنونه سو شپیتم میلادي کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. ساکل د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دواړو خیزو تفاهم او سې لپاره سواد د ورځې شهر بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې سواد د ټولو لپاره یو بسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه رئیس ملیونونه انجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دی. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې اتیا سلنه خلک لسواد نه لري پاتې دي. راپورونه وایي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې یو افغان ډیپلومات چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شول چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له سفارت نه سو موده مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې ورچې د برېټانیا د بارنې چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو سازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوی چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړي چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه واد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بارنې چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلې پاتې کیږي او په اړه یې رسمي څه نه دی ویل شوی. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو ودونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلې و. طالبانو په غور ولایت کې د درې خزی او سلور نارینه په محضر کې په درو وهلی دي. د طالبانو ستره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر پر یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزو ته له کور د تیښتې په تور او سلور نارینه ته د زنا د تور د سزا ورکړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلی او دوی په درې او دوه نورې هغه په سلور کلونو باندې محکوم کړي دي. له کور په تیښته تورونو خزو څخه هم یوې ته نه دیش دوری او یو کلبان سزا ورکړ شوې ده او د نوري په نهویش درو او سلور میاشتنی بند محکومی کړی دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عام حاضر کې پر خلکو د سزاګانو پلي کول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بلی دي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په عام حاضر کې د سزاګانو پلي کولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې وایي ایرانۍ جوړه په اروپا کې د یو دنه د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پریس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې د چنارینۍ عبدالکریم ایستومیږي او سلور دیش کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او درې دیش کلن ده. د سکل د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانسې پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه که رسمان تورن شول. دغه دوه کسانو د ریول کې دوه راپور لمړی د پنځمه په ورځ فرانسوي وی پانی کې خبر کړ او دم دی وی پانی د معلوماتو مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګره ټاکل شوی چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. د سیالي د افغانستان په قربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغړی کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالي نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2013 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالي کړي. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډیره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخام په شپږمه بجو پیل شي.
وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم او دا اوم ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي، یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. را به شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبایوا سره مفصل مجلس کړی، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای، خدا نه خواسته، خدای مکړه که څوک وایي جامر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی د حجاب موضوعات پری دی، بنګ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قربانی سره پر ور کړ.
پر خزو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او خبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخي افغان لوبغاړي منیجې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محروم شوه، اوس په اوخلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیله له لاسه ورکړي.
زیاتره نفر فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه
بسازم. دا اونید ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغه ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او ورسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، پورسته کلونو کې د سولې د مرکزی ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکه جرګي وکړي. دی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، ان ډاکټر وی هم اخستلای شي، خو د دې خبره چې دا خبرې ټوله دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي ډاکټرا وی اخستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانه کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیه له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی.
خودی غونډه ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفی پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفی تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفی ته د هغې خبرې په خوال رسنیو ډېری منعکس شوې.
با یک تعداد مشکل دارم، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که ما کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکی گو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبه پریږ دي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېره ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلی په اخلی پخلی کې مهارت زیات شوی دی. لازده کرو را گرزول شوی سرای خانده. دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووځي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غکترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامیږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلې په افغانستان کې چې نه رسېدلې، که څه هم د کوسلو کې ورته ونه رسېږي بل هېواد کې، نه نه کیسه د خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو. یو کوشش خو به مونږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندنه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په ځورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې وځي نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو ولچا کې کړلو رای واسل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زلالتۍ راوستلو. هغلته هم یو څو ووهلو
شیراز کې اوسېدلم، هلته یې ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، په یو کوټه کې اچولې وو، بس نو اوبه رسېدلې نه ډوډۍ رسېدله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مرزا سفی الله ستانګ زه خراغ لاستوین. دا اونۍ تر ټولو بل تاوده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او لجرمنی د زینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونو څیرل او په خوده به لاس پورې کړي او کسان ټپیان شوې دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیه اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کیده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواد 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وېستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواد افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسوولی دل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښ یم چې وتوانیدو له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډلهیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزي سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څل عمل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول. څل عمل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هلي او تدیو کریچی جوړیاسي. دا ځوانان یا د لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو سوي دا ډیر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډیر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، اگر قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخ کې بولای او څه رقم دوی د قانون لارې مخ کې تللی اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د وستل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستې چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څې ځان نورم څې غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په 2 ایالات کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات او الایتي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له افغانستان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دی؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک، په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوینسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې کړی. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه تي، کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرام کړي؟ دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې دی خارجان ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د نیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په نارامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د حکومت مې پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړي باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاص کړي یا خاص ډلې وي چې وغوړي افغانان په لوی لاس دغه سپی خیل کې، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالی ته لاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلو، د دې له فامیلې سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه تا 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي، نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې دلته دوه قانون دی، یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړو. دغه څه وو چې سبب یې وګرځېد چې افغانان وایسو او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی ده او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته وبوسنه لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې، دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري جرمني کې مجبور چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونږ ته دلته را نه نیسئ، مونږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمني نه ایستل کېږئ، بېرته افغانستان ته لیدل کېږئ.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی بریټ لدی سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړي. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې دریغه په دغه یواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړې دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستړیا غاللو ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرام دوه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماډل شي کې دا دونه پیدامن نه دی، هغه نیو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دی، مثلا دا زر نسته پک شي.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی کې جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. علق فلا خو سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که اصلا تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.